السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا مليحه میر ساده مو دا مشال ریډیو په دغه خبرونه کې مو هرکلی کوم. په خبرونه کې د خیبر پختونخوا پاکستان او سیمه په اړه رپورټونه تبصره او شننې لرو، خو په سر کې د دې سات تازه خبرونه واوري. دا ټول اول پام وکړئ د خبرونو سټکو ته. د پاکستان آئین ساتنې غورځنګ وایي د پارلمان مخې ته احتجاجي پرلت وهي. د بنو پریس کلب پخوانی صدر احسان خټک په کور بیګا نامعلومه وسلوالو ډزې کړې دي. او نارسمي نتیجې ښایي د بنګله دېش په پارلماني انتخاباتو کې بنګله دېش قومي ګوند اکثریت ترلاسه کړې دي. د اپوزیشن ګوندونو اتحاد تحریک تحفظ آئین پاکستان اعلان کړی چې لنن څخه د پارلمان ودانۍ مخې ته احتجاجي ناستې پیلوي. د احتجاج پاډیاله زندان کې د تحریک انصاف ګوند بنسټګر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان د مبینه خراب روغتیايي حالت او هغه سره په ملاقاتونو د بندیز پر ضد کیږي. تحریک تحفظ آئین پاکستان مشر محمود خان چکزی او ائتلاف کې شامل د ګوندونو نورو مشرانو پرون په اسلام آباد کې خبري غونډې ته وویل چې تر هغې به احتجاجي ناستې دوام ولري تر څو یې غوښتنې نوي منل شوی. په سینیټ کې د مخالفو ګوندونو مشر سینیټر علامه راجا ناصر عباس ویل چې دوی غوښتنه کوي چې عمران خان ته د هغو ډاکټرانو رسائی ورکړل شي چې هغه پرې باور لري. وي خو د وزیر اعظم د سیاسي چارو سلاکار رانا ثنا الله د فروری په 12مه په یو بیان کې ویلي چې حکومت به عمران خان ته هم هغه ډاکټر ته د معاینه اجازت ورکړي چې کوم یې هغه غواړي. رانا ثنا الله ویل چې د عمران خان وکیل سلمان صفدر په رپورټ کې نه دي ویلي چې د ګوند بنسټګر د شکایت باوجود یې درملنه نه ده شوې. دا په داسې حال کې دا چې سپریم کورټ حکومت امر کړی دی چې عمران خان ته د سترګو له ډاکټرانو سره د لیدو او له خپلو بچو سره د ټلیفوني خبرو سهولت ورکړي. د بنو پریس کلب پخوانی صدر او خبریال احسان خټک په کور بیګا نامعلومه وسلوالو برید کړي. د بنو پولیس صدر تانی ایس ایچ او الله نواز خان مشال ریډیو ته ویل پولیس خبریالانو ته هر قسمه تحفظ ورکولو ته تیار دي. احسان خټک د جنوري په 13مه مشال ریډیو ته ویل چې د سمودې راهیسې محسوسول چې ژوند ته ګواښ دی او څوک یې تعقیبوي. هغه ویل په دې خاطر یې په بنو صدر تانه کې پولیسو سره رپورټ درج کړ. نوموړي ویل چې بیګای په کور ډزې شوې دي. دا هغه په خبره پولیسو تخواست کوي چې تحفظ دې ورته ورکړل شي.
پرون د شپې زما په کور باندې ډزې وشوې. زه بیا راغلی ما پولیس سټېشن ته صحافیانو ته تحفظ ورکړل شي او چې څونه ادارې دي انساني حقوق تنظیمونه دي هغې نه مونږ دا غوښتنه کوو چې د صحافي د تحفظ دپاره د دوی آواز پورته کړي.
دا نه ده معلومه چې د احسان خټک په کور چا ډزې کړي دي. احسان خټک ویل دا لومړی ځل نه دی بلکې تر دې مخکې هم ورته دړکې ورکړل کېدي چې لامل یې بنو پرېښي خو رپورټینګ یې جاري ساتلی و. دا خیبر پختونخوا د بنو پولیس وایي چې نامعلومه وسلوالو د فروری په 12مه د ټاونشپ ډوګر عمرزی کې یو پولیس اهلکار قدیر خان تختولی او دغه کور ته اور هم اچولی دی. د پولیسو په وینا قدیر خان د پاکستان چین راهداري سی پیک په پوسټه د دندې لپاره روانو چې وسلوالو یې لارونی ولاو تختولی دی. پولیسو د لټون عملیات پیل کړی دي او دغه د خوشی کولو هڅې روانې دي. بلخوا په شمالي وزیرستان کې د میرعلي خوشحالي کسکی پل د شپې مهال په چاودنه کې نړېدلی دی. پولیسو د کنټرول روم لمخې وسلوالو په پل کې چاودیدونکي مواد ځای په ځای کړیو چې په چاودنې سره پل مکمل ویجاړ شوی. دغه پل میرعلي لخی سور خوشحالي او نورو سیمو سره نښلوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې وزیر اعظم شهباز شریف به راتلونکي اونۍ واشنگتن ته لاړ شي سو د امریکا د ولسمشر ډونلډ ټرمپ د غزې ترانګې د سولې بورډ په لومړۍ غونډه کې ګډون وکړي. دا غونډه د فروری په 19مه پلان شوې ده. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان طاهر اندراوی د فروری په 12مه په اسلام آباد کې خبري غونډې ته وویل چې د وزیر اعظم تر څنګ به د بهرنیو چارو وزیر اسحاق ډار هم په دې سفر کې وي. رویټرز اژانس وایي چې ځینې هیوادونه د دې بورډ د غړیتوب په اړه احتیاط کوي او کارپوهان اندېښنه لري چې ښایي دا جوړښت د ملګرو ملتونو رول کمزوري کړي. خو امریکا وایي چې تر اوسه له شلو زیات هیوادونه ورسره یو ځای شوي دي. د ټرمپ د غزې د پلان له مخه دغه بورډ به د غزې د لنډمهالې ادارې څارنه کوي او وروسته د امریکا ولسمشر ټرمپ اعلان وکړ چې دا بورډ به د نړیوالو شخړو د حل لپاره هم پراخیږي. اسلام آباد مخکې ویلیو چې د دې بورډ غړیتوب د غزې د پلان د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د چوکاټ برخه ده. د بنگلاديش د پارلماني انتخاباتو نارسمي پایلې ښایي چې د بنگلاديش ملي ګوند بي ان پي د پارلمان له اکثریت چوکۍ ګټلې دي. رويټرز اجانس د فروري په 14مه د هیواد د انتخاباتي کمیشن په حواله وویل چې بي ان پي 121 جماعت اسلامي 16 او نورو ګوندونو د جاتیو شونګشود یا د ولس کور و چوکۍ ګټلې دي او ټاکل شوې چې وروستۍ پایلې په راتلونکو 100 ساعتونو کې اعلان شي. په بنگلاديش کې د فروري په 12مه تر سخت امنیت لاندې ټول ټاکنې او په اساسي قانون کې د بدلون په موخه ټول پښتنه وشوه. انتخاباتي کمیشن وای په غیبات کې د جاتیو شونګشود یا پارلمان له 300 څخه پر 299 چوکیو مستقیم انتخاباتو شو او پکې د رایو ورکونکو ټول شمیر 950 د شاوخوا یو نیم کال مخکې د پخوانی وزیر اعظم شیخ حسینه واجد تر ګوښه کېدو وروسته لومړنی ټول ټاکنې وې چې د هیواد د لنډمهالي حکومت مشر محمد یونس د 2015 کال په نومبر کې اعلان کړی وي او ټینګار یې کړی و ټاکنې به آزادې او عادلانه وي. خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل. په دې خبرونه کې به د دغو رپورټونو تفصیل واورئ. په بنو کې د پریس کلب پخوانی صدر احسان خټک په کور د شپې نامعلومه وسلوالو ډزې کړې دي.
ما پولیس ته په درخواست کې مخ کړی و چې زما جون ته هم خطر پیښ کېدای شي او زه محسوسوم چې څوک زما پسې ګرځي. پرون د شپې زما په کور باندې ډزې وشوې.
په پېښور کې میشت افغان سندرغاړي او هنرمندان د پاکستان له حکومت غوښتنه کوي چې که واپس افغانستان ته لاړل نو ژوند ته خطر دی، نو ځکه دې ورته په هیواد کې د پاتې کېدو اجازه ورکړل شي.
د افغانستان حکومت نوې چراغ هلته موسیقي د پابندي د موسیقي ته اجازت نشته، بل کاروبار دوی نشي کولی، مشکلات دي او حکومت پاکستان اجازه ورکړي چې دوی دلته پاتې شي.
په پېښور کې د دوایانو او طبي آلاتو کاروباریان وایي چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د پولو په بندېدو سره کاروبار 30% کم شوی دی.
جهیز نونو د میاشتې وې د 25-30 لاکھ روپو په سیوا مال لیږه کو، چونکې مسلې شروع شولې او بارډر باندې په میډیسن والا به تنګول، هغوی میډیسن کلیرنس به نه ورکو، نو په دې وجه باندې دا ایشو شروع شو.
نو رپورټونه هم لرو د مشال ریډیو تر څنګ وزه. تاسو مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. په بنو کې د پریس کلب پخوانی صدر احسان خټک په کور د شپې نامعلومه وسلوالو ډزې کړې دي. احسان خټک وایي چې تر دې وړاندې هم ورته د نامعلومو شمیرو نه اګواښونه شوي وو چې له کبله بنو پرېښو، خو بیا د هغه په کور ډزې شوي دي. هغه زیاتوي چې مشکوک کسان یې هر ورځ څاري او د دې ټولو پېښو رپورټ یې پولیسو ته سپارلی دی. د تاجرانو اتحادیه وایي چې که خبریالان خوندي نه وي نو د ټولنې ستونزې به څوک رابرسېره کوي. پولیسو د پېښې مقدمه ثبت کړې ده او وایي چې پلټنې روانې دي. نور تفصیل د مشال ریډیو خبریال عمر وزیر راکوي.
د بنو پریس کلب پخوانی صدر او ځایي خبریال احسان خټک وایي چې نامعلومه وسلوالو یې د شپې پر کور ډزې کړې دي. نوموړي مشال ریډیو ته وویل چې دا لومړی ځل نه دی. د تیرو سونۍ نه مشکوکه کسانو د هغه څارنه کوله. پریس کلب ته تلو راتلو او رپورټینګ په دوران مشکوکه کسانو څارلو چې بنو صدر تڼه کې یې پولیسو ته رپورټ وکړ او پرون شپه یې په کور برید وشو. نوموړي له پولیسو د تحفظ غوښتنه وکړه.
ما پولیس ته دا په درخواست کې مخ کړی و چې زما جون ته هم خطر پیښ کېدای شي او زه محسوسوم چې څوک زما پسې ګرځي. نو پرون د شپې زما په کور باندې ډزې وشوې. زه بیا راغلی یم پولیس سټېشن ته صحافیانو ته د تحفظ ورکړ شي او چې څونه ادارې دي، انساني حقوق تنظیمونه دي، هغې نه مونږ دا غوښتنه کوو چې د صحافي د تحفظ دپاره د دوی آواز پورته کړي. بلې چې زمونږ علاقې چې کومې دي هغې کې صحافت ډېر ګران دی. دینا مخکې هم داسې یو واقعیا شوی وه چې په هغې کې بیا ماته دا کالونه کېدل، ماته به دمکیانه راتلې. هغه وخت باندې هم ما خپل ډسټرکټ چې کوم وایو وخت پورې ما پرېښودو، زه تللاړم د بنو نه، خو بیا ما خپل رپورټینګ چې کوم هغه ما دوامدار ساتلی و، جاری مې ساتلی و.
د بنو پولیسو صدر تانه ایس ایچ او الانواز خان مشال ریډیو ته وویل چې خبریالان د ټولنې د ولس غږ رسوي، د ولس او حکومت ترمنځ د پول رول لوبوي. هر ډول مرستې او دوی له تحفظ ورکولو لپاره پولیس چمتو دی.
پریس ملګری مطمئن نسته چې انشاءالله دوی له اف آی آر ملزمونه ټریس کولو کوشش وکړي
پاکستان د نړۍ په سطح لومړی درې هیوادونو کې شمارل کیږي چرته چې خبریالان زیات وژل شوي او د ګواښونو سره مخ کیږي. د بنو تاجرانو اتحادیې مشر غلام کی باز مشال ریډیو ته وویل چې خبریالان د ټولنې هر ښه او بد په ګوته کوي. که خبریال محفوظ نه وي نو د ولس غږ څوک د چارواکو تر غوږونو ورسوي؟ حکومت پولیس ته خبریالان وژغوري.
سابقہ بنو پریس کلب صدر پکور بندے دزونا شوی داغے پر زور مزامت کہوں او دے صوبائی او دے وفاقی حکومت نا دا مطالبہ کہوں چے مجرمان دے زر تر زر اونی ولشی او اغری دا کیفر کردار تاورا سے جی او مل بنو چیمبر آف کامرس دا بنو پریس کلب سرا پا ہر قسم تکلیف کے او پا ہر قسم حالاتوں کے الاڑیو.
د بنو متحده انجمن تاجران اتحادیه مشر ډاکټر عبدالرؤف قریشی مشال ریډیو ته وویل چې خبریالان دې په ګواښونو او بریدونو سره له دندې نه پشا کوي، هر ډول تحفظ غوښتنه یې کړې.
د بنو پریس کلب ممبر اروایو د اوصاف نمائنده د هغې باندې کومه بزدلانه حمله شوې ده په کیر باندې بیس دغه شدید الفاظ سره مزمت کوي. حکومت وقت نه دا مطالبه کوي چې پلفور دا دغه خلاف کاروایی وشي، صحافیانو ته تحفظ ملاو شي. صحافیانو باندې داسې هتکنډې استعمالولو چې هغه د دغه خپلې چارې نه روکو کولو دپاره کومه حربه استعمالېږي، امید دغه شدید الفاظ سره مزمت کوي.
د خبریالانو د تحفظ لپاره کارکوونکو تنظیمونو د شمیر تر مخه د 2000 نه 2015 کال پورې پاکستان کې 155 خبریالان او رسنیو سره کارکوونکي وژل شوي دي. د خبریالانو د تحفظ لپاره کارکوونکو تنظیمونو وخت په وخت د حکومت نه د خبریالانو د تحفظ غوښتنه کړې. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
تبصری، شننی، خبرونا، ریپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمم کا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ادلے اولی دلے شے تاسو د مشال ریډیو پروګرامونو ته غوږی. د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر سهیل افریدی وایي د راولپنډی اډیالې جیل چارواکو تیره میاشت د تحریک انصاف بنسټګر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان تر هغې وروسته اسپتال ته ولېږدولو چې د هغه د سترګو نظر خورا کم شو. نوموړي د فروری په 12مه په اسلام آباد کې د خبری غونډې پر مهال د مشال ریډیو د پوښتنې په جواب کې ویل چې د زندان انتظامی د عمران خان شخصي ډاکټران او کورنۍ نه و خبره کړې. د اډیالې جیل انتظامیه لا د افریدی د دې تور په غبرګون کې سندي ویلې. د مشال ریډیو خبریال له نوموړي څخه په پیل کې د خان د روغتیا او بیا د تیرا د بیکوره شو د وضعیت په اړه پوښتلې دي.
د سترګې حالت دې حد ته راورسېدو چې هغه بالکل په خپلو سترګو باندې څه لیدل نه د هغې نه بعد چې کوم دی هلته چې جیل انتظامیه کومه ده هغې په خپله توګه باندې هغه هسپتال ته یوړو، نه د هغه د عمران خان صاحب ذاتي چې کوم ډاکټران دي هغه خبر کړل او نه د هغه فیملی خبر کړه. خاندان والا یو کسب نه و په خپل سر باندې عمران خان صاحب د جیل نه هسپتال ته راوستو. بیا هلته ورته انجکشن والا خو هغه سترګې داسې شوه چې 15% پورې چې کوم د دوی په رپورټ کې ده چې 15% پر باندې قتل کولی شي او نور چې کم دی تقریبا 85% هغه اوس هم په سترګه باندې قتل نشي کولی. دویمه خبره چې کومه د تیرا متاثرین دان څنګه تاسو ته پته ده چې د هغې جبري انخلا شوی ده د تیرانه په دې موسم کې، نو اوس چې کوم وعده یا کم چیزونه د صوبایي حکومت په توګه باندې راځي چې د هغې بهترین مونږ هلته میلمستیا وکړو، هغې ته چې کوم تکلیفات دي هغه ته نه لرې کړو، د هغې چې کمې پیسې دي هغه ورله ورکړو، نو په دې باندې کار شروع دی. تقریبا ډېر فیملیز ته ملاو شوې، څه فیملیز پاتې دي، روجمره روانه ده. نو د صوبایي حکومت دغه کوشش دی انشاءالله تعالی چې دا کم خلک د پاکستان دپاره د پاکستاني عوام دپاره قرباني ورکوي، نو دا په دې روژه کې او د روژې نه بعد چې کومه پورې د دې په عزت او په وقار باندې واپسي خپلو علاقو ته نه شوې، نو دا زموږ مېلمانه دي او د دې خیال به صوبایي حکومت خیبر پښتونخوا انشاءالله
تعالی سره
خراب دی. جناب عمران خان سے بم ویلو چپکار دے چاہے صوبائی حکومت الته افغانستان ته لاړ شو مذاکرات وکړو د حالات ورسره ټیک کی. د دې نه مخکې چې کم د اشرف غنی صاحب حکومت او دلته د عمران خان صاحب حکومت په پاکستان کې، خو اشرف غنی صاحب حکومت پاکستان ته په هغه طریقه باندې خنه قتل، خو دغې نه باوجود چې کم دي د دوانو ښه تعلقات او بیا چې کم دي په پاکستان کې امن هم راغلی و 2018 نه 2022 پورې، نو پکار دی چې تاسو چې کله خپل همسایه ملکی دغې سره تعلقات خساتئ، نو زه غواړم چې ماته یو مکمل اوشي چې هلته زه جرګه بوزم چې په هغې کې وفاقي وفد هم وي، په هغې کې صوبایي وفد هم وي، صوبایي حکومت، په هغې کې قبایلي مشران هم وي، د پښتنو مشران هم وي، هلته مونږ لاړ شو د افغان حکومت سره خبره وکړو. انشاءالله زه پر امیده یم چې دا حالات په چکم دي ټیک طرف ته ځي.
مشال رادیو پر یوټیوب، انسټاګرام، فیسبوک او ټویټر هم تعقیبولای شي.
تاسو د مشال رادیو پروګرامونو ته غوږیږئ. په پیښور کې میشت افغان سندرغاړي او هنرمندان وايي افغانستان ته واپس د تګ په صورت کې دوی ته او د کورنۍ غړو ژوند ته ګواښ دی، ځکه چې هلته په موسیقۍ پابندي ده. دوی غوښتنه کوي چې د پاکستان حکومت ته په انساني بنیادونو دوی بیرته خپل وطن ته نلیږدوي. په پیښور هایکورټ کې د دوی د مقدمو یو وکیل وايي که حکومت ورته په پاکستان کې د پاتې کېدو اجازه نه ورکوي، نو لږ تر لږه دریم هیواد ته د لیږدولو زمینه دی ورته برابر کړل شي. د مشال ریډیو خبريال شبیر جان په دې موضوع رپورت جوړ کړی دی، راځي چې واورو.
دا زیارت پرز د پیښور هایکورټ خاجان جسټس صاحبزاد اسدالله او جسټس وقار احمد د افغانستان د هنرمندانو کیس اوریدنه د فبراير 13 پورې ځنډولې ده. مشال ریډیو سره خبرو کې دغه افغان هنرمندان ویل چې افغانستان کې په موسیقي بندیز دی او دوی هلته ژوند او روزګار نشي کولی او د دوی ژوند او فن ته خطر ده او واپس دوی نشي تللی، ځکه د نور افغانانو څخه د دوی مسله جدا ده. دغه مقدمه کوونکی سندرغاړی، موسیقار او د موسیقي ډایرکټر حشمت امید وای کال 2023 وروسته پاکستان ته راغلی، خو خپل واد کې هم عادل تورته هم اوس ستونزې دي، باید دوی د پاکستان څخه نو وستل شي.
د افغانستان حکومت نوې چراغ الته موسیقي د پابندي د موسیقي ته اجازه نشته، بل کاروبار دونه شي کولې، مشکلات دي، پرابلم دي، او حکومت پاکستان اجازه ورکړي چې دوه دلته پات شي، ځکه چې دردم ډیر مشکلات پابندي ده، د پولیس تنګولو دي، ویزو اسناد اچ سره نشته، د نیو نورمندان سره چې هغه ویزو میزونه ډیر کم کسان چې راغلي او هغه تم دوباره چ اپلای کوي، ویزونه ورکړي رجکی گرج او زمون ټول درخواست دی عدالت دا و چې ټول ته یو کاغذ یا ډاکومن یو شی ورکی چې اجازه ورکی چې د اخل د وو کول شي چې خپل ژوند دلته په آرام ټوګه مختوی سي، حکومت مونږ ته اجازه ورکی او مونږ ریپورت نه کی واپس ونه کی.
دا چې نور هوادونو په شان پاکستان او افغانستان ترمنځ داسې لوزنامه شته چې ګنې ژوند ته د خطر په بنسټ یو بهر ملکی وګړی ته ځای او پناه ورکړي شي، نو په هایکورټ کې د افغانانو هنرمندان مقدمه کوونکی وکیل بابر یوسفزی وایي چې داسې لوزنامه خو د دوه هوادونو ترمنځ نشته، خو په انساني بنیادونو یو تن ته عارضي د اوسېدو ویزه ورکول قانون سره سم ګام دی، ځکه د هغه ژوند او کار ته خطر ده، د کوم په بنیاد چې دوی دلته بهر ملکی وګړو په حیث پاتې کېدی شي.
Life threatening, and if they go back, if they are not safe here, you can shift them to any third country. Us today namung da wai to nor isam nishi chede na dite de temporary resident visa delta miloshi kana on visa status sudi pati kidi shi kana Pakistan for the different convention signatory ne Afghanistan related shi kambi to otherwise today na the human protection constitution kishta yadi ho da job description da se de che agar lakai ta bilkul na kabil kabul le ya che de کوم نور کولیګز یا ملګری واپس تللی راي ډېر انهیومنلی ټریټ شوی دی تا کنه سویر ثریټ ان پرسن هم دی او د دې کوم ریلیټیو ول ته دین او دای په ترو دي چې کوم میسجز کمیونیکیټ کیږي نو هغه انهیومن دی کنه.
د دوی په وینا دا وخت شوخه یو نیم سل افغان هنرمندان دي چې پکې زنانه هم شامل دي او دوی په های کورټ کې دغه درخواست کړې دي چې دوی د افغانستان ته واپس ته نور وګړو سره نه لیکدوي. د پاکستان حکومت کال 2023 کې پریکړه کړې و چې ټول غیر ملکیان دي خپل ملکونو ته په خپل اوزي کړي حکومت پزور وباسي. 2023 کې افغانستان کې طالبان واکمنۍ د ورستو شوخه 800,000 افغان وګړي پاکستان ته د کډوالو په حیث راغلي وو، بل پاکستان کې ترګره په خو زیاتې دوه ورستو ته پاکستان حکومت تورونه لګوي چې وسلوال افغانستان خور په پاکستان کې د ترګره لپاره کاروي او افغان طالبان حکومت دوی نه منې کوي. په دې ډول دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې خرابې شوې او پر پوله شخړې هم شوې دي. ول افغانستان حکومت دا ډول تورونه بیا بیا رد کړې دي او دا وخت دواړو هیوادونو ترمنځ پوله هم د هر قسمه تګ راتک او تجارت لپاره تړلې شوې ده. چې خوشاله درې میاشتې نه سیوا وشو ولې په دې بابله په قطر او ترکیه کې مذاکرات هم شوي خو یوازې په ډزبندې سلا شوي او تجارت لپاره للارې نه دي خلاصې شوي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو پر انسټاګرام بیلابیل خبری او تفریحي تصویرونه او ویډیوګانې شته دي. کولای شئ خوخه یکړی او تبصرې پیوکې. دا هر څه ډیر په اسانه لملګرو سره هم شریکولای شئ. instagram.com/mashalradio پته ده.
تاسو مشال ریډیو خبرونه تا غوږی. د مشال ریډیو خبرونه تاسو انټرنیټ په پته mashalradio.com باندې هم لوستلی او اوریدلی او لیدلی شئ. د دې ترڅنګ د سوشل میډیا په مختلفو پلیټ فارمونو تاسو د مشال ریډیو خبرونه تعقیبولی شئ. په دې کې انسټاګرام دی، ایکس پانه دا، فیسبوک دی، او د هشان د مشال ریډیو واتس اپ چینل دی، او د مشال ریډیو اپلیکیشن هم که تاسو ډاونلوډ کړئ نو د مشال ریډیو خبرونه اوریدلی شئ. د پېښور د دوایانو کاروباریان وایي چې د افغانستان او پاکستان د پولې د بندېدو له امله کاروبار شاوخوا 10% کم شوی دی. د دې په خبره د دواړو هیوادونو ترمنځ 1.5 سل نه تر 200 میلیون ډالرو پورې د درملو تجارت کیږي چې اوس په ټپه ولاړ دی. نور تفصیل د عظمت علي شاه په رپورټ کې دی.
د پېښور د دوایانو او سرجیکل سامانونو کاروبار کوونکي وایي د پاکستان او افغانستان ترمنځ د پولې بندېدو له امله کاروبار اغیزمن شوی. بلخوا د افغانستان حکومت له پاکستانه د دوایانو او طبي وسایلو یا سرجیکل سامانونو په وارداتو بندیز لګولی. د افغانستان د مالیه وزارت ویاند عبدالکیوم ناصر د افغانستان رسنو سره شریک کړي خپل بیان کې ویلي چې د فروری 9 نیټې راسېدې د افغانستان د دوایانو سوداګران او کارکونکي له پاکستانه دوایانې نه راغواړي. نوموړي وویل چې باید د افغانستان سوداګران دې له نورو هیوادونو او بدلو لارو خپل کاروبار ته دوام ورکړي. په پېښور کې دوایانو یو کاروبار کوونکی فهیم خان مشال ریډیو ته وویل چې د کال 2021-22 نه وروسته یې کاروبار اغیزمن شوی و، خو د پولي بندېدو له امله یې اوس کاروبار دې حد ته رسېدلی چې د کور خرچه ورته چلول ګران شوي.
کم سه کم چې هیڅ نه ونو د میاشتې به د 25-30 لاکھ روپو نصیبا مال لګو. په دې کې داسې هم پارټیانې وې چې هغوی به هر میاشت 1.5 کروڑ روپو پیمنټ لګو، میډیسن لیګل خو چونکې مسلې شروع شولې او بارډر باندې لیګل بندېدل شروع شو، په میډیسن والا به تنګول، هغوی میډیسن کلیرنس به نه ورکو او هغوی ته میډیسن په ټایم نه میلاوېدل، نو په دې وجه باندې دا ایشو شروع شو.
د کال 2015 د اکتوبر په میاشت کې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د سرحدین خط وروستو د چمن او تورخم په ګډون ټولي پولې د اکتوبر په 12مه تړل شوې چې لا هم بندې دي. د پولې د بندېدو له امله د تګ راتګ او سوداګرۍ ټول فعالیتونه درېدلې دي. د پېښور نمک منډې بازار یو له هغه بازارونو دی چې د دوایانو او سرجیکل سامانونو پکې خرڅېږي او هم افغانستان ته لېږدل کیږي. د نمک منډې دوایانو د کاروبار کوونکو د اتحادیې جنرل سیکرټري اسلم پرویز مشال ریډیو ته وویل چې د افغانستان د لارې بندېدو له امله د دوایانو کاروبار 10% متاثر شوی دی.
د دې چې کوم منیسټري د نېشنل میډیسن اینڈ هیلتھ پروڈکٹ ریگولیٹری اتھارٹی چکم تا این ایم ایچ آر اے ہوئی 73 یعنی 73 کمپنی چکم دی آغا پروڈکشن کئی، لیکن دی کی چکم فنکشنل دی نو آغا 21 کمپنی دی سر فنکشنل دی او دا 1090 چکم دغه وخت په افغانستان کې امپورټرز دي، نو په هغه کې 367 چکم دی فنکشنل دي. یو خو هغه ډیسټرب شو، بل درې جداغي چکم کم چداغي کاتی وی هغه ټولې کاتیم چکم دی ډیسټرب شوی، چرته بقایا جا تو چرته سٹاک سو چرته. نو دا سډنلی چې کله دا بارډرز کلوز شو نو د دې امپیکټ چکم دی اٹومیټیکلی دلته راو.
د پاکستان د دوایانو د جوړولو اتحادیه پاکستان فارماسوټیکل مینوفیکچرر اسوسییشن په خپل یو راپور کې وایي چې افغانستان د پاکستان د دوایانو یو لوی مارکیټ وو چې ارزښت یې له 150 تر 200 میلیونو ډالرو پورې دی، کوم چې د پاکستان د ټولو دوایانو د صادراتو شاوخوا 15% جوړیږي. د سرحد چیمبر اف کامرس جنرل سیکرټری صابر حسین مشال ریډیو ته وویل چې د خیبر پختونخوا د کاروباریانو د ستونزو ته په کتنه د خزانه د وفاقي وزیر سره خبرې شوې خو هغوی ورته د ایران د لارې د مالونو لیږدلو ویلي، خو هغه ممکن نه دی ځکه چې هغه لارو باندې مصرف ډیر راځي. پاکستان بیلابیل دوایانې افغانستان ته لیږدلې چې پکې د شکر، لوړ فشار، د زړه ناروغي، خپګان، درد، زکام، ټوخي او د طبي دوایانې شامل وي، کوم چې د افغانستان د روغتیا په سیستم کې مهم رول لوبوي. عظمت علی شاه، مشال ریډیو، پیښور.
مشال ریډیو پر ویب پاڼې او اپ هم اوریدلای شي. د لټون په ځای کې ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او ولیکئ.
تاسو مشال ریډیو پروګرامونو ته غوږی. د خیبر پختونخوا حکومت ټولو سرکاري پوهنتونونو ته لارښوونه کړې ده چې نارینه استادان دې له جینکو سره په خپلو دفترونو کې یوازې ملاقات نه کوي. د لوړ زده کړو محکمې په یو مراسله کې ویلي دي چې هرې څانګې کې یوه ښځینه غړې دې وټاکل شي سو د جینکو ستونزې او شکایتونه واوري او د حل لپاره ګامونه واخلي. د اعلی تعلیم څانګې ویاند ریاض غفور مشال ریډیو ته ویلي چې دا ګام د زورونې د پیښو د مخنیوي لپاره پورته شوی دی. نور تفصیل خالد انیاس په دې رپورت کې راکوي.
د خیبر پختونخوا د اعلی تعلیم څانګې ویان ریاض غفور وایي په یونیورسيټو کې د زورونې پیښو شکایتو نه پس د تعلیم محکمې د غام پورته کړي. دی وایي پوهنتونونو ته داوې نه هم شوي دا چې د زورونو مخنیوي لپاره جوړې کمیټې فعال کړي.
په تیرو ورځو کې د پیښور پوهنتون نړیوالو اړیکو چې کومه څانګه ده نو د هغې په چیرمین باندې کم چې زوړ چیرمین وو په هغې باندې نیوکې شوې د جنسي تورۍ د یو فیمیل سټوډنټ لخوا. نو هغه بیا چې کوم دی پیښور پوهنتون خو چونکې اټانو مزباړي ده نو په هغې باندې به هغې څه خپله کاروایي کړي هم وي، خو د هغې نه پس مونږ بیا یو ګایډلاینز دي ته ورکړل چې یار تاسو داسې کوئ چې اوس دغه چې کوم کمیټې دي د اینټي هراسمنټ نو هغه تاسو ریکنسټیټیوټ کوي، بل دغلته چې کوم زمونږ ماشومان دي هغې کوم سبق وایي نو د هغې د نور محفوظتیا لپاره دغلته تاسو یو ښځه استاد هغه هم وټاکئ چې هغه دې مسلې نیخ په نیغه اوري.
د پیښور پوهنتون یو زده کوونکی د نوم نه ښودلو په شرط مشال ریډیو ته ویلي دا د تعلیم محکمې یو ښه ګام دی. دې سره به په یونیورسيټو کې د زورونو پیښو کې سهد پورې کمې راشي. دا وایي زیاتره زده کوونکي د کار په ځایونو کې د زورونې مخنیوي لپاره موجود قانون څخه هم خبرتیا نه لري، باید دوی ته پوهاوی ورکړل شي.
یونیورسيټي کې چې هغه کې موږ ته ویل شي چې کم اکټس هراسمنت دي، کم اکټس نه دي هراسمنټ، یا کم ځای کې موږ اسسټر په اوستل پکار دي، سلف ډیفنس په دخل پکار دي، او میل او فیمیل سټوډنټ ځکه چې میل او فیمیل دواړه هراسمنت په کیټګری کې راتلی شي. ضروري نه چې صرف فیمیل سټوډنټ یا یو فیمیل ماشوم دی یا یو فیمیل ټیچر دی هراسمنت فیس.
د ډیر اسمیل خان ګومل پوهنتون د جرنالیزم څانګې زده کوونکي اکسای اقبال وایي دا قسمه بندیزونو په ځای باید یونیورسيټو کې د زورونو مخنیوي لپاره جوړې کمیټې فعال کړل شي.
تعلیمی کام متاثر ہو سکتے ہیں
دے اقدام لوج بعد ہاغ زدکون کو زدکڑ متاثر کی گی چی ریسرچ کوی او سپروائزر یہ ناری نوی مسئلہ دا زور ونی دا ہمی دا پارا چی کمیٹے او قانون موجود دے باید ہاغ وکار ول شی نہ چی مکمل بندیس پر ولگ ول شی ممتدہ سی نظام پکار دے چرتا چی عزت تحفظ او تعلیم دری والا موجود وی
عزت تحفظ اور تعلیم تینوں برقرار رہی.
بلخوا د مردان عبدالعلی خان پوهنتون یو پروفیسر چنئی غختل نامی او پیجندل شي مشال ریډیو ته اوی د استادانو او زده کوونکو د احترام رښتوی. دوی سره هم ریسرچ کې زیاتره جنا کوي دي. داسې بندیزونو سره زده کړې متاثر کېدلې شي، باید دغه بندیز لری کړل شي.
دا پالیسی زه حیران پدیم چې صرف یونیورسٹی یا ایجوکیشن سسٹم کے ورے کی ہراسمنٹ مسئلے ہو ہر دوا کے اشتہ دا سے نہ دل دا ہو میجارٹی ڈیر کلیئر ہو روز دے ٹول ٹیچر کی دی میل ٹیچر خپل فیمیل اسٹوڈنٹ نے دے لوریانہ پشان گنی دس اس خبر نشتا نظامہ مطابق گورنمنٹ تا دی نوٹیفیکیشن بندی اور پکار دی اور دا ویڈرا کل پکار دی کنی نتا دے بیا بالکل کوئی ایجوکیشن ختم کی.
د یادونه ورته د کال 2015 فروری میاشت کې د خیبر پختونخوا ملکن یونیورسيټي یو زکونکې په استاد د دې د هراسه کولو تور لګولې وو چې لرستای هغه ثابت شوی وو. تور ثابتې دونه پس دغه استاد د سوکینا لری کړل شوی. لدی وړاندې سوات یونیورسيټي او د پیښور اسلامیا کالج کې هم د هراسانې پیخي رپورت شوې دي چې په ځدی سو واری زکونکو احتجاجونه هم کړی دي. خالد نیاز، مشال ریډیو، پیښور.
دا مشال رادیو
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. نارسمی نتیجې ښایي په بنگلادیش کې پارلیماني انتخاباتو کې بنگلادیش قومي ګوند غوس اکثریت حاصل کړی دی. دا په هغه هېواد کې 14 پارلیماني انتخاباتو په انتخاباتو کې د پخوانی وزیر اعظم شیخ حسینه واجد په ګوند عوامي لیگ پابندي لګول شوی و. په ډھاکا کې موجود پښتون خبریال اکیل یوسفزی د فروری په 14 مشال ریډیو ته ویل چې انتخابات پرم نو او هغه هېواد سیاسي ثبات په لور روان شو. د زمونږ همکار ګل ایاز له اکیل یوسفزی سره مرکه کړې ده او په سر کې د بنگلادیش د انتخاباتو په اړه پوښتنه کړې.
خلاف توقع چې د بنگلادیش نیشنلست پارټي چې دا هغه نه صرف دا چې کامیاب شوی ده بلکې دو تهای اکثریت او تمنګ پور دو کوی هغه حاصل کړی دی او اپوزیشن پارټي چې د جماعت اسلامي هغه تقریبا 15 کم ستر سیټونه اغستې دي او 200 او شل سیټونه اغستې دي.
نو لک اوریدونکو ته وایي چې د بنگلادیش نیشنلست پارټي چې کوم مشر دی طارق رحمان دا څوک دی او دا سی ویل کیږي چې هغه به د وزیر اعظم لپاره نومان هم دی؟
بالکل دا د بنگلادیش د سابقه صدر ضیاء الرحمن صاحب او د سابقه وزیر اعظم خالد ضیاء صاحب د غي زوی دی. د عوامي لیگ د دور حکومت کې د بنگلادیش کې جیلوم تیر کړی دی. د بیا جلا وطن شو ولس کال د په یورپ کې او بهر تیر کړی دی او هغه ته پروتوکول بیګاش په نشه دی ورکړی شوی دی او نن ماخام چې دی هغی به د ډاکې څخه ماخام وي د پارټۍ په اجلاس کې به د هغه د وزیر اعظم به د نامزدګۍ په تور لچې دی نو رسمي اعلان کوي.
په دې انتخاباتو کې مهم فیکټر سو ستاسو په نظر مانی کې کوم ګورو؟ عوامي لیگ چې یو لوی ګوندو هغه مالی بندیز لګول شبی بو او داغي مشره په هند کې دا او هغه نن سهار هم په خپل ایکس پاڼه باندې لیکلي دي چې دا انتخابات یو ډراما و.
کومه خیال دا چې عوامي لیگ د پاره به وجوه هغه بهست نه زو مختلف فیکټرز دي عوامل دي داغه ماته نه ښکاری دلته په ډاکه کې چې موږ څومره ډیپلوماټیک سرکلز کې خبرې وکړي پولیټیکل سرکلز کې د میډیا خلکو سره چې د شیخ حسینه د پاره یا دغه د پارټي د پاره پراتون کې 15 پکاره کې چې څه گنجائش پیدا شي دا کله تکړه ډیر زیات به وجوه رزستنس چې کوم دی دا غو خلاف موجود دی. داغه په مقابله کې د بنگلادیش نیشنلست پارټي چې کوم دا سه اعتدال پسند غونډه پارټي ده اگر چې په دې باندې په ماضي کې د کرپشن نظامات لګیدلې دي ډېر زیات بیک گراوند دی د عوامي لیگ د مختلف نه دی حکمران پارټي پاتې شوی ده. خو کومنګ د دې هغه پیټرن ته وګورو د پالیټکس نو هغه ډېر ډیفرنٹ دی. هم دغه وجه ده چې صرف دوه کسان چې کوم دي هغه په دغه دومره غټ پروسس کې چې دغه پرسنټیج راوته د 50% نه زیاته د ټول غټ الیکشن پروسس په بنگلادیش کې شوی دی. انټرنیشنل میډیا هم دا رپورټ کوي ټول ډیټا هم اویلیبل ده. په دې باوجود تشدد نه دی شوی. زما په خیال دا دی چې دلته کې سیاسي استحکام طرف ته بنگلادیش لاړو پرونه پورې زمونږ سمیه د ټولو خلکو دا خیال و چې دو پارټیانې به هغه به مخلوط حکومت جوړوي. خو اوس خو نه صرف دا چې دغه پارټي د حکومت جوړولو په واضح پوزیشن کې ده بلکې دومره اکثریت یې اغستې ده 200 او شل سیټونه یې اغستې دي په 300 کې. دا تاسو اندازه لګولی شئ چې د 200 نه شل پورې خبره چې د بنگلادیش میډیا دا خبره کوي الیکشن کمیشن آنا پیشری دا خبره کوي چې دا به نه صرف دا چې یو کامیاب حکومت یا مضبوط حکومت په تشکیل کې بلکې دوی چې کلم غواړي نو پارلیمنت به د خپل خوخې ترامیم چې دی غبم کوي.
اکیل زیز یو اخري پوښتنه په دې هر څه انتخاباتي پروسس کې د ځوانانو رول او بیا کوم ګورو د چې کوم ځوانانو پاسون وکړلو راووتل نو په دې انتخاباتو کې دا غي فیکٹر سمرا خکیلو او سمرا غټورو چې دا پروسس یا جمهوری عملی دی کامیابی سره سره ورسولو
دغه پوره بدون کریډټ چې کوم دی هغه ځوانانو ته دي چې په جولای کې مزاحمت وکړو. خو عجیبه خبره دا ده چې هغه صرف په 8 سیټونه ګټلې دي چې په هغه کې دا هغه چې کوم لیڈر دے سرخیل دے ناہید الاسلام هغه پکې شامل دی. دا غي چې کله مونږ پته وکړه نن د ورځې یا بیګا د لیټ او نیمه شپې پورې مونږ وی خو په ډاکه کې خلک چې کوم دی هغه پولیس سټیشن مخه ته یا د دفتر مخه ته چې کوم د پارکیا دی هغه چې کله مونږ سروې وکړه دا هغه وی چې دا په دې مینس کې چې دوی کوم د وایلنس یا تشدد د سیاست خبرې شروع کړي نو مونږ د هغې نه ویرېدو او په هغه وجه باندې مونږ دغه کسان چې دي دا رسق موانهاوستو چې دوی ته ووټ ورکړو. چونکې ما څنګه خبره وکړه بنګله دېش نېشنلست پارټي په بنګله دېش کې او بیا د فارن پالیسۍ په حواله باندې اعتدال پسند یا داسې همبل غوندې پارټي ده نو خلکو د دغه تشدد چې کوم دغه بیکګراوند د عوامي لیگ په دور کې د هغې نه د بچ کېدو لپاره هغه ځوانان چې کوم دي نو هغه مریجې کړي دي. خو د خلکو په ذهنونو کې کووټ نه دی ورکړی یا د خلکو په جذباتو کې د هغې لپاره ډېر قدر موجود دی.
مشال راډیو د جمهوري ارزښتونو پالونکي.
تاسو د مشال ریډیو پروګرامونو ته غوږ یاست. د خیبر ضلع د تعلیم محکمې چارواکو مشال ریډیو ته ویلي دي چې په دغه ضلع کې په سرکاري سکولونو کې د عملی د کمی پوره کولو لپاره څه باندې 609 ارزی استادانو د برتۍ عمل پیل کړی دی. دوی ویلي دي چې دا استادان د پیرنټس ټیچر کونسل یا د والدینو او استادانو ګډې اتحادیې د فنډ نه برتۍ کوي او د زیاتره سکولونو د برتیانو عمل مکمل شوی دی. په خیبر کې د تعلیم ودې لپاره کارکونکي او فعال ترابلی افریدی مشال ریډیو ته ویلي چې په کار ده یو خو د دې ارزی استادانو د کار موده 500 میاشتو نه تر 2 کارو پورې او غزول شي او بلدا چې په راتلونکي وخت کې د مستقل استادانو ورکړل شي. نور تفصیل لسیمه د مشال ریډیو خبریال فرهاد شینواری په ریپورت کې اورو.
د خیبر ضلع د تعلیم محکمې مرستیال افسر ډاکټر شیرزمان مشال ریډیو ته ویل چې د پی ټی سي یا د والدینو او استادانو کونسل د فنډ نه په سرکاري سکولونو کې په ارزی بنیادونو باندې د نوو استادانو د برتۍ کولو عمل پیل کړی او دې سره به په سرکاري سکولونو کې د عملی کمی پوره شي.
فوکس کړم هغه سکولونه دي چې هغه سنگل سکول ټیچر دی، مطلب دا چې په سکول کې یو ټیچر دی یا ټو ټیچرز دي یا تھری ټیچرز دي خو پکې های انرولمنت دی. لکه کرایټیریا یې داسې دي چې سنگل سکول ټیچر یا های انرولمنت. او کوشش هم دا دی چې په هر سکول کې درې او څلور ټیچرز اویلیبل وي چې په هغه کې 100 پلس ماشومان وي. فیمیل کې تقریبا 500 پلس ہائی رینگ دے ٹیچر تھرو پی ٹی سی اور پا میل کے 110 دے خو نیکسٹ فیس کے بے نور ہومر سی زکا چی مونسرا نور ٹیچرز ہم ضرورت دے انرولمنٹ دے ایس ٹی آر مطابق تو تروس چی کم دے مونگ ہائی رینگ کرے دے پا سمر زون کے دا خو ٹک ٹاک ہائی انرول سکول اور سنگل سکول ٹیچر پا بیس بندیم کرے دے.
نموڑی ویل چې دې برته او سره په سرکاري سکولونو کې اول نه موجود استادانو باندې د کار بوج رقم شوای او پر روان وخت کې به نور استادان هم برتی کوي.
او تر ډیره حد پورې کمایم پورې شوای دی او تر ډیره حد پورې ماشوم لا او ټیچرز د ماشوم په پارت باندې یا د ټیچرز په پارت باندې چې کم ورک لوډ و هغه تر ډیره حد پورې کم شوای دی. او نیکسټ به هم دغه شونتي مونږ سکولونه ټارګټ کوو چې په دغه مختلف سکول چې په هغه کې نمبر اف ټیچرز کم وي یا انرولمنت پکې زیات وي هغه به فردر مونږ کمیونیکیټ کوو د فردر هایرنګ لپاره. او دا 5 منتھس انیشل د دغه هایرنګ دی لکه هغه نیکسټ به هم کچیرته ایکسټینشن وشول نو کیږي به خو فلحال د مصر 5 منتھ لپاره سمر زون او وینټر زون دواړو کې دی.
په باډه کې د تعلیم د ودې لپاره کار کوونکي فعال ترابلی پر دی ویل چې په کار دی د دې ارزی استادانو د کانټریکټ مودا د 500 میاشتو نه هم زیاته کړل شي او پر روان وخت کې ورته مستقل استادان ورکړل شي.
چې پی ټی سی پاند فلحال دوه 500 میاشتو چې کم دی هغه ته منځوري ورکړې شوې ده. کم از کم 2 کوله 3 کوله چې دغه د کم فاند دی هغه ته هغه شي منظور شي چې د غیسره د تعلیمي ماحول چې کم دی پدا کې همیشواله روشي چې د استاد 500 میاشتې کول پاس د سکول نه ځي او بیا ته هغه زیات تعداد خل دوخلي وکي او بیا هغه تعداد په هغه دوه استادانو باندې بیا اضافي بوج پرېوځي. نو ښه خبره دا چې دا مسله ویله همیشته پوره حل کړلی شي او استادان پی ٹی سی پانڈ کم دائی چی دے گو چی دے دا مسالہ یہ نوی چی کول یا پینزم یشتے پاس استوز فارغی گی ہوتی چی فانڈ نشتا چی فانڈی وی او دا سکولن آبود وی
د خیبر ضلع د ایجوکیشن مانیټرنګ اتارټی یا د تعلیم د سار ادارې چارواکي وای چې دا محل په ټوله ضلع کې سباندې وسوا تعلیمی ادارې فعال کړل شوي او دوی هر میاشت معاینه کوي او چې کومې نیمګړتیاوې پکې وویني نو هغه د خیبر ضلع ډپټي کمشنر او نورو لوړپوړو چارواکو ته رپورټ کوي. دا استادان په داسې حال کې برتی کړل شوي چې له تیرو خواوشا شپږو میاشتو راهیسې په خیبر ضلع کې په سرکاري سکولونو کې د استادانو کمی رامخته شوی و. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د بره جنوبی وزیرستان شکتوی سیمې اوسیدونکي وایي چې هلته د بدامنۍ له وجې د خلکو ژوند مشکلاتو سره مخامخ شوي دي. د شکتوی یو مشر ملک سید انور مشال ریډیو سره په خبرو کې تور پورې کړ چې د فروری په 11مه د پوځي سرتیرو په ډزو د سیمې اوسیدونکي ژوبل شوي او د شکتوی اوسیدونکي له د بدامنۍ له وجې د خپلې سیمې نه په کډې کولو باندې مجبور شوي دي. د بر جنوبی وزیرستان یو پولیس چارواکي د نوم خودلو پشت مشال ریډیو تول چې د فروری په 11مه د شکتوی سیمې اوسیدونکي زالی خان په ډزو ژوبل شوي او پولیسو د پیښې پلټنې پیل کړې دي. چارواکي زیاته کړه چې په شکتوی کې د امن حالاتو د ښه کولو لپاره پوځ د وسلوالو خلاف هدفي عملیات پیل کړي دي. تفصیل د اشتیاق مسید په رپورټ کې اورو.
د چاګ سویلی وزیرستان ضلع شکتوی سیمه اوسیدن کی ویایی چې په سیمه کې د بدامنۍ حالات په وجه یې د خلکو ژوند د سخت مشکلات سره مخامخ شوی دی. د شکتوی سیمې یو مشر ملک سید انور په سیمه کې د راونې بدامنۍ په باره کې مشال ریډیو ته ویایي.
وزیرستان د لومومو بالخصوص شکتو یقین بیل تای دا سه پمیاش تلاش پی پشل شپی سه یوانا خوشگوارا واقعیا کیجی چه ماتر گوله فوج فایر کاویل یا ده توپی گوله یا دا غصه فایرین کو یغنا بیا امیشا ده پورا حدثات کیجی لکا پارینا بلا رید شکتو شگا دو دی خیل کلای ورطاویای خوریلای دو دی خیل پدرش یو درور و زالخان امیدخ پلا مزدیری وکاول دا غریب شدید زخمی دای دا امیز مطالبه دو غشتن نام دو چی دری علاج دا آرمی وکو پیرا پیرا کمپنسیشن دا ورکو میز مخشه ها دے دواڑے خریکین نا چی آرمی دا یا طالب دا دغه نا میز مطالبه کړی و آرمی کم دا ویلی دی چی عام ابودی بنده ماټر ماچا وا خلق ور کی جن کې دی اورره هته وشوله نو دې میز وې صدا مطالبه دو دے طالب نام دا مطالبه دو چی ریا بده نه دلره لره ګرځي او د فوج نام دا مطالبه دو چی په بده بنده دا ماټر ګولې یا فایرینګ دا نه کوي.
د شکتو سیمه یو بل مشر پښیم کښې دی بدامنۍ حالات په واجه د خلکو مشکلات په دارنګ بیانوي.
امنیتی حالت خو میز ویلی چې د ټولې کېپي کې خراب دي. بیا په ساوت وزیرستان کښې د شکتوی ولایت دا ورته وایم چې دا په ټول نه زیات خراب دي په دا وجه چې یو خو میز آلریډي نیټورک وه بند کړی دی روسته هغې نه علاوه ویس چې کوم حالات یې ډرون کاپټر دي مټر ګولې په روزانه بنیاد باندې وارېږي کرښې لګېدلی وي په داسې کې میز ډلیوري کیسونه وي یا نور ضروري کیسونه وي داسې وشي چې د ډاکټر د هسپتال نور د روزمره زندګۍ هزار کیسونه وي دا کرښې لګي دا ته خلق ته انتهایي تکلیف دی چې اول خو که وسلوال دي که آرمی دو چې میز اخري دغه اصول دی عام هم د خپل ژوند ته پرېږدي چې دې څه سره کوي دې د پوره غري نه هشته هزار لیارې ته د جنګ میدون د دس دوی زون ته جوړ کړو چې پاشه د عام هم نقصان نه وي د هر تکتور نه میز دا اپیل کړي چې مهرباني ده وکړو میز د خپل ژوند ته پرېږدي.
خو د چک سویلي وزیرستان ضلع پولیسو یوه چارواکي د نوم نه وشولې په لاوج مشال ریډیو ته وویل چې د فبروري په 11مه د شکتوی سیمې یو اوسیدونکی زالی خان په ډزو ژوبل شوی دی او پولیسو د دغې پېښې پلټنې پیل کړې دي. چارواکي دا هم زیاته کړه چې په شکتوی سیمه کښې د امن حالات ښه کول د پوره پوځ د وسلولو په خلاف هدفي عملیات پیل کړي دي. خو د شکتوی سیمې اوسیدونکي وایي چې که چارواکیو یې د سیمې اوسیدونکي ته د امن ژوند ورکولو د پوره اقدامات ونه کړل بیا وی د سیمې اوسیدونکي په احتجاج لوس پوره کول باندې به مجبور وي. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
دا مشال ریډیو دا
ټاکل شوی چې شاوخوا شل کاله وروسته پېښور ته د کرکټ نړیوال لوبغاړي د لوبې لپاره لاړ شي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان کرکټ بورډ ویلي دي چې د پی ایس ایل څه میچونه به دا ځل په پېښور کې هم کېږي. دا چې دې ګام ته د خیبر پښتونخوا اوسېدونکي څنګه ګوري، تفصیل د شبیر احمد جان په رپورټ کې.
پاکستان سپر لیگ چې کال 2018 کې په هیواد کې پیل شوی دی او هیواد کې د کرکټ د سیالیو یا میچونو تر ټولو لوی سیالي دی. په اول وار پېښور کې پکې د میچونو کېدو امکان څرګند شوی دی. وزیر اعلی خیبر پښتونخوا سویل افریدی هم تیر ورځو کې په پېښور کې د انډر 21 یا د 21 کالو کمو لوبغاړو د سیالو په مخه باندې خپل تقریر کې د پی ایس ایل میچونو په پېښور کې د کېدو اعلان کړی وو. وروسته له هغې د پاکستان کرکټ بورډ چیرمین او د داخله چارو وفاقي وزیر محسن نقوی هم دو ورځې وړاندې پېښور کې ارباب نیاز سټیډیم ته د دورې ورستو طالب محکمې چارواکو او مطبوعاتو ته پخلی کړی چې د پی ایس ایل میچونه به پېښور کې داور هم کولی شي. دا چې پېښور کې په قامی کې د کرکټ سیالۍ چې پکې به بهر ملکی لوبغاړي هم برخه اخلي ځای اولس ورته سرنګوري. د کرکټ مینوال محمد عباس وایي چې کال 2018 کې پېښور کې د کرکټ سټیډیم کې کار پیل شوی او اوس سرته ورسېده. نو ډېر خوشاله دی چې دلته خپل خار کې د کرکټ میچونه وګوري.
کرکټ حواله سره دا خبره چې پېښور کې د پی ایس ایل میچونه را روان دي نو ډېره زیاته خوشاله خبره ده. اخري ځل پېښور کې زموږ کال انټرنیشنل میچ چې شوی دی دا په 2006 کې شوی انډیا سره او هغه نه پس سره نو پېښور کې جاتا کرکټ ایونت نه منتخب شوی. دا چې ډومېسټک شي یا ډومېسټک یا انټرنیشنل بالکل نه رشي نو دا پی ایس ایل یو ډېر خوشاین خبره چې په پېښور کې نامې چینو شي او ډېر زیات انتظار هم دی وته.
یو بل تن شیراز سم وای چې وړاندې به دا خبره کېدله چې پېښور کې د نړیوال کچ د کرکټ میدان او بیا هغه کې هغه ډول اسانتیا ونیشته دي. نو اوس خو د چارواکو په وینا دغه کمی هم پوره کړی شوی دی او ارباب نیاز سټیډیم چوسورلا د پی ٹی آئی حکومت عمران خان کرکٹ سٹیڈیم نو مرکڑ دے مکمل شوی دے. نو بعد اس دلتا دے پی ایس ایل میچونا وکلی شی
دا پیخور کے دا پی ایس ایل دا نکی دو مین کما وجہ چی ونو آغا دا دیزے کی دا گراؤنڈ فیسیلیٹیز او دا غی سہولیاتو نو اس آغا چی کما بانا وا چی را پی ایس ایل دا پار دلتا دا سٹینڈر ندے او دیزے کی دا غی سہولیات نشتا. نو ماشاءاللہ زمونگا پا کم پا پیخور کے دا ٹون لویس چیٹن چی کم آغا مکمل شو پای کی فلیٹ ڈائٹ مکمل شو آئی کے چکم سیٹنگ کیپیسٹی واغا مکمل شو. امید کرم چې ان شاء الله پیښور ته به د پاکستان کرکټ بورډ طرف نه پی ایس ایل کم از کم درې سلور میچونه به لازمی ملاویږي.
پیښور کې کال 2018 فبروري کې اخیری کرکټ میچ د هندوستان او پاکستان لوبډلې ترمنځ شوی وو او رسول هغه د نامنامه لوجې نړیوال لوبډلې پیښور ته نه دی راغلی. پیښور کې خبریال او د بیلابیل لوبو رپورټینګ کوونکو خبریالانو د سازمان یو غړی عمران یوسفزی وایي چې دا صبح او د دې ځای خلک ترهګرۍ او نور افتونو ډېر وخت راځي ځپلي دي. باید دوی نه دا ډول اسانتیاوې وانغستل شي بلکې ورته سیوا کړل شي.
زبردست خبره ده. یقینا چې د پېښور او د خیبر پختونخوا خلکو ډېر زیات انتظار کړی دی او چې کله بدلته د کرکټ سرګرمیانې به شروع کیږي او دا هم یو ډېر افسوس خبره ده چې ډېر موده چې دلته کې د ډومېسټک میچز هم نه دي شوی. نو یقینا د خیبر پختونخوا خلک او د پېښور خلک دهشتګردي او ډېر زیات امن او امان ابتر صورتحال ځپلي خلک دي او دې لپاره خو ډېر زیات اکسترا آرډنري داسې رنګ اکټیویټیز یا هغه پکار دي.
دا نه په ورځ د پاکستان کرکټ بورډ او د داخله چارو وفاقي وزیر محسن نقوی د امنیت په بابله په پېښور کې د اعلی پایغونډې ورستو د صوبې د پولیسو مشر او د لوبو محکمې چارواکو سره د ارباب نیاز سټیډیم پېښور چې اوس عمران خان کرکټ سټیډیم باندې دیږي دوره وکړه او د امنیت او هلته د لوبغاړو او تمشبینو لپاره د اسانتیاو جاج واخیستو. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. ملګری ملتونه وایي د نړۍ ټول هیوادونه باید هغه لاملونه له منځه یوسي چې خلک تشدد او انتها پسندۍ ته هڅوي. دا خبره د فروری په 12 د تشدد او انتها پسندۍ مخنیوي نړیوالې ورځې په مناسبت شوې ده چې پکې ویل شوی تشدد د بشري حقونو پرمختګ او امنیت په لار کې ستر خنډ دی. په همدې تړاو د مشال ریډیو خبریال شاهنواز سرغزی د امنیتي چارو له کارپوهانو سره خبرې کړي دي او ترې پوښتلي چې په پاکستان کې د تشدد اصلي وجوهات څه دي، انتها پسندی کله پیل شو، مخنیوی څنګه ممکن دی؟
د دې ورځې په مناسبت سره د ملګری ملتونو د نړیوالو ورځو په فهرست کې لیکل شوی د تاوتریخوالي سره امنیت، سوله، بشري حقونه او دوامدار پرمختګ کمزوري کیږي. دا چې دغه ورځ په نړیواله کچه باندل کیږي خو که پاکستان کې وکتل شي د تشدد پیښې کیږي چې پکې مرګ ژوبله هم کیږي. وجوهات یې څه دي؟ د مشال ریډیو د دې پوښتنې په جواب کې د خیبر پختونخوا صوبې د پولیس یو پخوانی مرستیال مشر اختر علی شاه داسې ورکړه:
دغه مذهبي هم کېدی شي، اتنیک بیسډ هم کېدی شي، قوم پرستانه هم کېدی شي. دا ټول سیزونه بنیادی وجه دا ده. فرض کړه ته دا پاکستان آئین حواله دی کې د وسایلو تقسیم دی، لکه اوس د وسایلو یو طریقې کار یې ورکړی دی کنه این ایس پی کوه. نو چې ته دا حق هغه ته نه ورکې نو دلته به خلک څه کوي بیا؟ نو دې سره دا اتحاد پسندی یو بنیادی وجه ده.
د پاکستان د انګریزي ورځپاڼې دی نیشن په شمول ګڼو ورځپاڼو کې په مارچ 2015 کې یو هغه لیست جاری کړی شو کوم چې د ترهګرۍ پیښو په حواله سره نړیوال سازمان ګلوبل ټیرریزم انډیکس جاری کړی و. هغه کې پاکستان د نړۍ په نورو ملکونو کې په دویم نمبر و. دغه خبر کې زیاته شوه چې خیبر پختونخوا او بلوچستان کې د تشدد تر ټولو زیاتې پیښې شوې. دا چې په خیبر پختونخوا صوبه کې د تشدد او انتها پسندۍ پیښې د کلنه شروع شوې. سیاستوال او پخوانی سینیټر افراسیاب خټک وویل د داسې پیښو د زیاتېدو او لا خطرناکه کېدو بنیاد شاوخوا څلور لسیزې وړاندې ایښودل شوی و.
بهر نه یعنی زموږ په معاشره باندې مسلط کړی شوی دی او دې خاصه وجه چې دا هغه د سترو طاقتونو کشمکش و چې په شلمې پیړۍ کې د شوروي اتحاد یعنی سوویت یونین او د امریکا ترمنځ چې کوم سوړ جنګ و د دویم جهادي جنګ نه وروسته نو هغې کې یو قسم ته مغرب غوښتل چې دلته کې شوروي اتحاد خلاف دا خلک راوپاروي او هغې یو ډېره مهمه ذریعه چې وه هغه د مذهبي ارتیا پسندي یا افراطي ذهنیت چې دی خوروله. هغې لپاره زمونږ د ټولنه کې لویه سرمایه کاري وشه عربونو ډالرو باندې. دلته کې د جنرال ضیاءالحق د پاکستان ټول تعلیمي نصاب بدل کړو بیا خصوصی سره په دینی مدرسو کې چې دی بهر نه داسې کیسې راغلي کړي د مدرسې خو دلته پخوا نه وي څونو کاله نه مګر هغه مدرسې چې وي هغه یعنی صرف دیني ښودلو کوم چې ډېر ښه کار و خو دا نوي مدرسې چې د 1980 نه وروسته جوړې شوې کې یعنی تاسو ګورئ ځوانان یې جنګ ته تیارول یعنی د هغې ځایونه وینځل. نو دا خبره تر اوسه پورې لا جاري ده لا بده شوې نه ده پس که سپدای سره ډیر تبعی د تو شو نو له سواتی هم نه پس مشکل خو دغه ځای دی معاشره کې کین ته پس دی راشي یا تشدد پیدا شي نو هغه مخه نیول شي بیا د معاشره کې چې کوم سنجیده او پرامن خلک وي او ریاست ته یوځای شي رمغه ونی شي نو دا اصل خبره ده چې دی یعنی دا یو قسم ته د پالیسی بدل کړی نه وي نو هغه وخت پورې خو دا کیسه جاری وي.
په اسلام آباد کې د سیکورټي امورو تجزیاکار ډاکټر اشرف علي مشال رډتو وویل د تشدد او انتها پسندۍ پیښې د انساني تاریخ د شروع کېدو سره شروع شوې چې لاملونه یې جدا جدا کېدای شي. خو ده بیا زیاته کړه چې موجوده وخت کې ځینې مهذبه هیوادونه د مخنیوي لپاره بیا کوټلې ګامونه هم اخلي.
خو په خصوصي توګه تاسو ذکر وکړو چې د پاکستان په تناظر کې وګورو نو یقینا چې د هغې لړۍ بیا دغه تانی بانی چې دی دا د افغانستان کې چې کله روسي یرغل وشو نو د هغې نه پس چې دی دغه سلسله دلته کې شروع شوې ده چې د هغې نه دلته کې بیا دا کلاشنکوف کلچر چې موږ ورته وایو هغه راغی. ظاهره خبره ده په سوسایټي کې مسلې زیاتې شوې اقتصادي دباوونه رااله دلته کې بیا سیاسي مسلې هم داسې جوړې شوې چې د هغې له امله دغه تشدد چې دی په پاکستاني سوسایټي کې ډېر زیات شو. خو د هغې سره سره تړلې خبرې چې کوم دي څه په پاکستان کې دننه د ګورننس یا د طرز حکمرانۍ مسلې دي دلته کې غربت دی دلته کې د خلکو اقتصادي مسلې دي سیاسي مسلې جدا دي چې سیاسي ادارې چې دي یا ریاستي ادارې چې دي هغه د خلکو هغه اعتماد چې دي هغه سه اونې ګټل شو هلته کې سیاسي مسلې رالی محرومي رالی مایوسي رالی سیاسي او جوډیشل ویکیوم راغی انصاف خلکو ته نه ملاويږي.
د ملګری ملتونو په پاڼه د دې ورځې په حواله سره لیکل شوی چې تشدد او انتها پسندي کوم یو شکل نه لري او نه بیا داسې چې ګنې دا د کوم مذهب ډلې عقیدې او د سیمې پورې محدود وي. دوی زیاته کړې چې په 2 فروری 2014 د ملګری ملتونو په عمومي غونډه کې یو پلان ترتیب شوی و. هغه پلان یا منصوبه منظوره شوې هم وه. دوی لیکلي هغه پلان کې ویل شوی د نړۍ ټول هیوادونه باید د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره ګامونه پورته کړي او هغه وجوهات دې ختم کړي کوم چې خلک انتها پسندۍ ته هڅوي. شاهنواز ترغزی، مشال ریډیو، پېښور.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. په ټوله نړۍ کې د فروری 14مه د ریډیو نړیوالې ورځې په توګه منځل کیږي. دا ورځ هر کال د یونیسکو تر سرپرستۍ لاندې د ریډیو د ارزښت، د معلوماتو په خپرولو کې د هغې د رول او د نوي نسل د پوهاوي لپاره منځل کیږي. د ټکنالوژۍ له پراخ پرمختګ سره سره ریډیو لا هم د معلوماتو تر ټولو ساده، ارزانه او باوري وسیله ګڼل کیږي. د دې ورځې په مناسبت د مشال ریډیو خبریالې آسمه ګل ځانګړی رپورټ جوړ کړی دی.
رادیو هغه یوازنی میډیا ده چې د انټرنیټ، برېښنا او سمارټ فون پرته هم خلکو ته رسیږي. په لرو پرتو غرنو او وروسته پاتې سیمو کې اوس هم رادیو د معلوماتو، تعلیم او خبرونو تر ټولو مهمه سرچینه بلل کیږي. دا رادیو نړیوالې ورځې په مناسبت په پېښور کې مشهور سندرغاړي عرفان کمال مشال رادیو ته وویل، که څه هم نوې ټکنالوژي لکه سوشل میډیا او ټلویزیون ډېر پرمختګ کړی، خو د رادیو اهمیت لا هم پر خپل ځای پاتې دی. دد په وینا راډیو د کره مستندو او پر وخت معلوماتو یو باوري وسیله ده چې د هر عمر اوریدونکو ترې ګټه اخلي. عرفان کمال زیاتوي، که څه هم ګڼ ټلویزیون چینلونه موجود دي، خو بیا هم د راډیو اوریدونکو تر نن پورې له دې وسیلې سره ژور مینه لري.
دا زمونږ داسې یو ملګری دی چې که مونږ په ډرایوینګ باندې ځو، که مونږ پټي ته کار لزو، نو هم ځان سره به خلکو ریډیو اوړه، او اوس هم خلک ځان سره ریډوان ګرځي. نو دا زمونږ د ژوند ملګری دی. نو داسې د دې اثرات هم زمونږ په ژوند باندې ډېر زیات دی کې هر هغه خبر راغلی دی او نشر شوی دی، خلکو اورېدلی دی چې هغه د ټولو حقایقو نه راوتي، نه چوړ شوي او بیا یو صحیح خبرې. نو په دې حواله باندې به د ریډیو دا یو صفت هم دی. ریډیو مونږ ته د ژوند د تیرولو طریقې ښیي. دا میډیا او په دې کې به د مختلف مکتب فکر د خلکو پروګرامونو چې د موسیقي ذکر وکړو، تاسو وګورئ نو په ریډیو به چته داسې د اخلاقو د دایرې نه بهر چته کلام تاسو نه اورېدلی تر دې دمه.
بل لوري ته خاطر جان چې له تیرو لسو کلونو راهسې د ریډیو د کوربه په توګه کار کوي، وای ریډیو د ولسونو ترمنځ د یووالي او اړیکو په ټینګښت کې مهم رول لري. د ده په وینا راډیو د کلتور د ژوندي ساتلو یوه اغیزمنه وسیله ده او هغه خلکو ته معلومات رسوي چې تر نورو میډیا وسایلو ته لاسرسی نه لري. نوموړی ټینګار کوي چې نوی نسل باید له ریډیو سره ځان بلد کړي او د دې ارزښت درک کړي.
که زه د ریډیو د معاشري حواله سره خبر وکم، نو چې موږ له څومره فائدې راکوي زما په خیال سره، چې تر دې دمه بغیر د ریډیو نه داسې موږ له اسانتیا بل یو سیزم نشي راکولی. کله هم چې په معاشره کې ستونزه راغلې ده نو هغه ریډیو مخې ته راوړې ده. هغه خلک چې هغه په ټچ موبایل باندې پوهېږي نو یا په دغه سیز باندې دوی رسي نو ریډیو چې کوم د هغې سره ډېره ښه ملګرتیا کوي. د ریډیو یو اهم کردار دا هم دی چې دا بغیر د انټرنیټ چې کوم دی په معاشره کې هر چاته پرووایډ او هر چاته چې کوم دی دا اسانتیا پیدا کړې ده. موږ ټول په پښتانه سوسایټي کې ژوند ترسره کوو. څومره ډېر محترمې میندې چې هغوی سبقونه نه ویلي، مدرسو ته نه شوې تللی، ډېر مفتیان صاحبان زموږ په دې ریډیو کې زموږ سره کار کوي. الحمدلله د هغې سره مختلف قسم حل کچھ کم دے پکورونو کی ترجمه وکړه د قران ختمونی اور شوګه دا زمونږ د پاره د ویاړ خبره ده.
د پښتو ډرامو مشهوره اداکاره او صداکاره شازما حلیم بیا مشال ریډیو ته ویل، ریډیو یوازې د خبرونو وسیله نه ده، بلکې د زده کړې یو غیر رسمي اکیډمي ده. د هغې په وینا ریډیو نه یوازې معلومات ورکوي، بلکې د ژبې د سمې ادایګۍ، جملو د جوړښت او د الفاظو د ښکلي استعمال په زده کړه کې هم مهم رول لري چې په ځانګړي ډول د زده کوونکو او نوي نسل لپاره ګټور دي.
نل سوا شپګتاین نه د ریډیو پاکستان سره منسلک یم. از ا ډراما آرټست، از ا کمپیر، ریډیو کې څومره پروګرامونه دي هغه ما کړی دي. ورلد ریډیو ډے دا، نو زه په دې حق له دا خبره کوم چې ریډیو د پخوان ډیر زیات د ضرورت وړ پاتې شوی دی. کم وختونو کې چې مونږ واړه واړو، هغه وختونو کې با په پټو کې، په پوله باندې، په دکانونو کې، په ریډوان چې کومونه دا به وو، سیلونه به وو، په هغې به ریډوان چلېدل. زمیندارو دپاره پروګرامونه د کرکلي وړاندې کېږي، زلمو دپاره ساینسي پروګرامونه وړاندې کېږي، زده کړې پروګرامونه وړاندې کېږي، د میډیکل پروګرامونه وړاندې کېږي، د ماشومانو دپاره پروګرامونه وړاندې کېږي، د شاعرۍ پروګرامونه وړاندې کېږي چې څوک رسد نشي کولی ریډیو او ټلویزیون ته، ټایم نشي ورکولی ټلویزیون ته، نو هغوی خپل کار ورسره هم کوي، ریډیو اوري او د کثیری ایجوکیشن هم حاصلوي.
په همدې لړکې اعزاز علی خان چې د ریډیو پاکستان پیښور کې د پروډوسر په توګه دنده ترسره کوي، وای ریډیو په ټوله نړۍ کې د لاسرسي وړ یو نړیواله وسیله ده. د ده په وینا ریډیو د معلوماتو ترڅنګ تعلیم، تفریح او ټولنی شعور هم خپروي او د نړۍ شاوخوا اویا سلنه آبادۍ ته رسیږي، چې دا ښکارا د اهمیت څرګندونه ده.
ریڈیو د ابلاغ په میدان کې یو زړه خو د ټولو قابل اعتماد ذریعہ ده. د نن ورځ د اهمیت په حواله به زه دا ووایم چې نن که په نړیوال کش د مواصلاتو او معلوماتو ذریعو هر څومره طریقې وکړه ولې ریډیو خپل ځای ورک نه کو. څنګه چې دنیا مخ په وړاندې روانه ده همدغه شان ریډیو هم وخت په وخت طریقې کوي او اوس په باقاعده توګه آنلاین او د موبایل پلیټ فارمز په ذریعه د ډیجیټل سافټویرز په مرسته خپرونې پیل کوي. د ټولو نه مهمه خبره زده غنم چې ریډیو د اولس او ادارو ترمنځ د رابطې کار کوي. د ریډیو د نړیوال ورځ په حواله به زده وایم چې د ابلاغ په دنیا کې هر څومره ترقی شوې ولې ریډیو نن هم په غمت کې مؤثر ذریعہ ګڼل کیږي.
ریډیو نه یوازې رسنو د خبرولو پلیټ فارم دی بلکې د اولس غږ د احساساتو ژبه او د ټولنې هنداره ده. په بحرانونو جګړو او طبي آفتونو کې هم ریډیو د خلکو تر ټولو نږدې ملګری پاتې شوی دی. د پوهانو په وینا د ریډیو نړیواله ورځ موږ ته دا پیغام راکوي چې د پرمختګ ترڅنګ باید د دې تاریخي باور وړ او اغیزمنې وسیلې ارزښت هیر نه کړو ځکه ریډیو لا هم ژوندې دی، اورېدل کیږي او په نړۍ کې لا هم اغیز لري. آسمه گل، مشال ریډیو،